سي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه
سلام نو راس په خیر د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته خرغلست نن یک شنبه ده د 401 هجری المریز کال د زمری یا اسد نه همدا چې د 2022 میلادي کال د جولای ل یو دیر شمې سره برابر ده د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو په کابل ښار کې نن د 14 غو اوریدل شو د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې دا د کابل په شیرپور سیمه کې پر یو کور د توغندي د لګیدو د 14 غو د دې وزارت ویان عبدالنافع ټاکور ازادي راډیو ته ویل چې په کور کې هیڅوک نه اوسېدل او پیښه تلفات نه لري خو د کابل یو شمیر ښاریان بیا وایي چې نن سهار یې د 314 غږونه اوریدلې دي یو شمیر پاکستانی رسنیو او خبریالانو خبر ورکړی چې د افغانستان د کورنی کرکټ په شپږیزه لیګ کې لوبیدونکي پاکستانی لوبغاړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي په دې لیګ کې دوه پاکستانی لوبغاړي افتخار احمد او میر حمزه لوبیدل خپل هیواد ته د دې لوبغاړو د ستنېدو خبر وروسته له هغه ورکول کیږي چې د جمعې په ورځ د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د لاسي بم برید وشو په دې برید کې د طالبانو د چارواکو په وینا دوه کسان ووژل شول افغان کرکټ بورډ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي په مرکز جلال آباد کې د کانګو د ناروغۍ له کبله د لسګونه څارویو د مړینې خبر ورکوي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي چې د ښار په بیلابیلو ناحیو کې په دې ناروغۍ د څارویو د مړینې پیښې شوې دي په بیان کې د ښار له خلکو د مړو څارویو په موندلو او ښه کولو کې د همکارۍ غوښتنه شوې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی اعلان کړی چې حکومت یې د دونیتسک له ختیځې برخې چې سخته جګړه پکې روانه ده د خلکو د حتمی وتلو پریکړه کړې زلنسکی بیگانه وخت په یو ټلویزیونی وینا کې وویل د دونباس په پراخه سیمه کې سلګونه زره کسان چې د جګړې په زونونو کې بند پاتې دي باید له دې سیمو ووزي اوکراینی رسنیو د مرسیال صدراعظم ایرینا ویرشیچوک له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي له دې سیمو د خلکو وتل باید له ژمي مخکې بشپړ شي ځکه سیمې ته د طبیعي ګاز د رسولو شبکې له منځه وړل شوې دي په عین حال کې اوکراینی چارواکو پرون ناوخته وویل چې د روسیې پوځ د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوي حملو ته دوام ورکړی او د اروپا په پارلمان کې د عمده ګوندونو مشرانو د هنګری صدر اعظم د توکمونو د اختلاط په اړه د څرګندونو پر مهال د ښکاره توکم پالنې په خاطر غندلی دی ویکتور اوربان تیرونۍ په رومانیا کې د زرګونه کسانو پر وړاندې په وینا کې له غیر اروپایي قومونو سره د نژادي اختلاط په اړه خبرداری ورکړ او ویل موږ نه غواړو مختلط یا له څو غیر اروپایي قومونو څخه جوړ نژاد ولرو د اوربان د څرګندونو د اشویتس د نړیوالې کمیټې په ګډون د نړۍ په کچه پراخ غبرګونونه وپارول متحدو ایالاتونو د هنګری د صدر اعظم څرګندونه د جرمني د نازیانو ویناو ته ورته وبللې او ویل چې هیڅ راز توجه نه لري له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې راپور نه خبرو په کابل کې د نننۍ 14 په اړه جزئیات درکو خلک وایي چې نه امنی د پخوا په څیر لا هم دوام لري
وخت هم مونږ ډار درلوده دی نه چې هر خواته 14 کېږي اوس هم د کابل خلک او د افغانستان خلک اندېښنه کې دي سره
هغه ناوې او زوم چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې له لسګونه نورو کسانو سره نیولي وو له دریو ورځو بند وروسته خوشې شول په غزنی کې د ځمکې چاک یا درس خلک ورخطا کړی دي خو د چارو متخصصان عادي طبيعي په خبولي
دا وو په دغه کاريزو ته برابرې شوی عام کته کاريزو د وګورل شو عام په سر باندې د سي ماتري متر اوپر روانې وایي
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په نورستان کې د کار په بدل کې خلکو ته خواړه ورکوي خلک د دې کار ستاینه کوي
دا د دې ته د انکشاف دی هاتو مننه کوم مونته یو ویاله ترمی منظور شوی دی هم مونته خوراکي مواد ته هم زمون کار پکې مخکزي
د اوکراین پر دونیتسک سیمه د روسیې له درنو حملو وروسته ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له خلکو غوښتي دي چې له سیمه ووزي نور مطالب هم لرو
تر دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. قادر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوهمنی مای کې نور بس دی د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام هم خبريږي. خو اوس ورځو د راپورنو برخه ته. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د یو توغندي د لګیدو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکو نن ازادي رادیو ته ویل چې دا توغندی په یاده سیمه کې پر یو کور لګیدلی خو تلفات نه لري. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د شپږیزې لیګ د یوې سیالۍ په جریان کې هم چاودنه وشوه چې مرګ ژوبله یې درلوده. وروسته یو امنیتي پیښو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي اندېښمن کړي دي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې نن یکشنبه سهار د کابل ښار په شیرپور سیمه کې په یو کور توغندی لګیدلی دی. د دې وزارت وین عبدالله فی ټاکور په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د کابل ښار شیرپور کې په یو کور باندې راکټ لګیدلی کوم تلفات نه لري، کور خالی و او څوک پکې نه و. بلخوا ځینې عیني شاهدان او د سیمې اوسیدونکي د کابل ښار په بله سیمه د احمد زنګ څلور لاره کې هم د یوې چاودنې خبره کوي، خو د دوی په خبره د دې لپاره چې چاودنه سهار مهال څه وي او پر سړک نو دا چاودنه هم ممکن تلفات ونه لري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د جولای په 9 هم د کابل کرکټ نړیوال لوبغالي کې د شپږیزې لیګ د یوې سیالۍ په جریان کې هم چاودنه وسوه. د رسمي شمېرو له مخې په دې چاودنه کې 2 وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیس الکبروف او په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په بیلابیلو ټویټونو کې د کرکټ په لوبغالي کې د وزل سویو شمیر 19 کسان یاد کړي وو. خو ښاغلی ګوترش او منصور احمد خان د طالبانو له لورې د دې خبر تر ردېدو وروسته بیرته خپل ټویټونه پاک کړل. وروسته یو امنیتي پیښو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. له دې جالې د کابل ښار اوسیدونکي نفیسه دانش او پروانه وایي
امنیتي وضعیت مو ورو په خرابېدو دی، ځکه چې مخکې به کومه چاودنه وشوه ډله به یې معلومه. امنیتي حالت دې ښه شي. دوی چې کومې وعدې ورکړي دي حداقل دي هغه عملي کېدو ویل چې کله موږ راشو نو سوله به راځي او امنیت به راځي او دا او هغه، نو اوس هغه امنیت هم نشته دی.
وخت هم موږ ډار درلوده دی نه چې هر خواته چاودنې کېدې. امنیتي وضعیت ښه نه و، اوس هم هماسې هر خواته چاودنې کېږي، بخصوص مسجدو کې ډېرې چاودنې کېږي. دې لحاظ نه اوس هم د کابل خلک او د افغانستان خلک اندېښنه کې دي.
طالبانو په وار وار ویلي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې هڅې کوي، خو بیا هم وخت په وخت امنیتي پیښې رامنځته کیږي. مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په کابل کې د امنیتي پیښو د مخنیوي په موخه کابل ته په غځېدلو لارو یې تلاشۍ هم سختې کړي، خو لیدل کیږي چې دې چارې هم کومه ګټه نه ده کړې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. هغه ناوی او زوم چې له درې ورځو راهیسې د خپل کورنۍ لغړو سره یو ځای د بلوچستان یلات په شیرانی سیمه کې د پاکستانی ملیشو لخواني ول شوی وو پرون مخام را خوش شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دې کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړی او لیکلی دی چې د بر وطن هغه افغانان چې له څو ورځو راهیسې په ژوب سیمه کې بندیان وو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب د ملګرو او د ژوب د وکیلانو په هڅو خوش شول. د امریکا غاګ رادیو د راپور لمخې دا ناوی او زوم چې اوس واده کړی وو او غوښتل یې له واده وروسته په جانج سیمه کې خپل کور ته ولاړ شي، د جولای په 28 له 241 نورو افغانانو سره د بلوچستان ایالت په شیرانی سیمه کې د پاکستان د ملیشه ځواکونو لخوا نیول شوی وو. په عین حال کې په کوټه کې د افغانستان قنسلګری چې د طالبانو حکومت استازولي کوي وای دا ډله افغانان د دوی د هڅو په نتیجه کې را خوشی شوی دي. په کوټه کې د افغانستان د قنسلګری ډیپلومات عبدالحنان همت ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
کله چې زموږ سفارت او په کوټه کې زموږ قنسلګری خبر سو نو لاغه سره سم دستی هڅه پیل کړلې له مقامات پاکستاني مقامات سره تماسونه ونیول. اوس یې اطمینان ورکړل چې ستاسو زندانیان ټول د ناوی او د زوم په شمول ټول خلاص وو.
د شیرانی سیمې مرستیال کمشنر اعجاز جعفر ډیوی رادیو ته تایید کړی و چې د نیول شویو افغانانو په ډله کې ویشت ماشومان او پاتې نارینه دي. دا کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو په خاطر نیول شوي وو. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنری د ارقامو له مخې د 2021 کال له جنوري څخه د سږني کال تر جون میاشتې پورې تر 2.5 لک پورې افغانان کډه شوي دي. خو دا اداره وایي چې د دوی ډیره برخه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته تللې دي. د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په غزنی کې د ځمکه چاک کېدل د دې ولایت خلک ډیر اندېښمن کړي دي. د دې چاک سور له 1.5 څخه تر 3 متره خو اوږدوالی شاوخوا 800 متره ته رسیږي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه چې د ځمکه څنګه چاک شوي او لامل یې څه دی دا راپور را استولای.
دا غزنی ولایت یا کلسوالی په دې یک کلی کې د مځکی چا کېدل چې ډیری خلک حیران او اندیشمن کړي دي. دا دغه چاک سور له 1.5 څخه تر 3 متره خو اوږدوالی یې شاوخوا 800 متره دی. له تیرې ورځې راهیسې د دغه پیښې ډیری عکسونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو کې کښته پورته کیږي. دغه خلک د دغه مځکې د چا کېدو بیلابیل لاملونه یادوي. ځینې د خدای عذابونه او آفتونه، ځینې د دوو قبیلو ترمنځ د مځکې په سر لانجه او قسم خوړل، او ځینې نورې بیا په مځکه کې د اوبو سطح زیاته لاندې تلل بولي. خو د دغه سیمې یو اوسیدونکی شاوخوا 65 کلن عبدالقدیر د مځکې د دغه چاک لامل په پخواني کاریز کې د سیلاوي اوبو ننوتل بولي. نوموړی وایي کله چې زیات ورښتونه وسول او بیا سخت سیلاوونه راغلل نو دلته سیلاوي اوبو د کاریزونو په پښتونو ننوتلې چې له امله یې مځکه کښېنسته او بیا یې چاک وکړ.
دا اوبو د څنګه کاریزو ته برابرې شوه. عام کته کاریزونه له اوبو را لسو عام په سر باندې داسې 2-3 متره اوبه روانې ولې
بل لور ته بیا ځینې مځکه پیژندونکي د مځکې د دې چاکېدو بیلابیل لاملونه یادوي. مځکه پیژندونکی انجینر حشمت الله حزیک وایي د دغه مځکې د چاودنې 3 لتنه کېدای سي. د وچکالۍ له امله د اوبو سطح لاندې زیاته تلل، د کاریز په پښتونو کې د سیلاوي اوبو ننوتل، او دریم هم د پکتیکا له زلزلې څخه درز اخیستل هغه درې لاملونه دي چې دغه مځکه یې چاک کړي وي.
یو علت همدا ده چې اوبو د مځکې طبقات خالي کېږي، دا نشست کوي یا فالټ منځته راځي. علمي سپلای فالټ په نامه ده، او دا هم علت دا ده چې دلته شاید په کاریز یا ارحات یې که کله چېرې کاریز وي سیلابونه سوی ده هلته اوبو ځي او هلته هم یو امکان لري چې نشست وکړي. او دریم علت یې هم زما په نظر که د پکتیکا زلزله مستقیم تاثیر په دې کې لري، د جیولوژي له لحاظ نه موږ کولی شو په دې باره کې مخاوره او بررسي وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د یک ولسوالۍ دغه سیمه وچکالۍ ځپلې او اوبه یې سختې لاندې تللې دي. پخوانۍ سپرغې هم لا له خاورو ډکې سوي نه دي، او د پکتیکا زلزلې ته هم نږدې سیمه بلل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې بیا هم د افغانستان د روانو چارو په اړه راپورونه لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر وایي حکومت د اوکراین د دونیتسک د ختیځې برخې په سلګونه زره اوسیدونکو نه غوښتي دي چې له خپلو مینو ووځي. ولادیمیر زلنسکي ویلي څومره زیات کسان چې له دې سیمې ووځي نو د روسیې د پوځ لخوا د وژلو لپاره به زیات کسان پاتې نه وي. د اوکراینی چارواکو په وینا روسي ځواکونو تیره شپه هم د جبهې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو راکټي حملو ته دوام ورکړ. د موضوع جزیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي اعلان وکړ چې حکومت د دونیتسک له ختیځې برخې چې پکې سخته جګړه روانه ده د خلکو د حتمي وتلو پریکړه کړې ده. زلنسکي تېره ورځ ناوخته په وینا کې چې پر ټلویزیون خپرېده دغه راز وویل چې د دونباس په پراخه سیمه کې تر اوسه په سلګونو زره کسان د جګړې د ډګر په زونونو کې پاتې دي چې اړتیا ده له خپلو سیمو ووځي. زلنسکي وویل هر څومره زیات کسان چې اوس د دونیتسک له سیمې ووځي هغومره لږ کسان به د روسیې د پوځ لپاره پاتې وي چې وی وژني. هغه زیاته کړه چې د دې سیمې اوسیدونکو ته به تاوان ورکړي. اوکراینی رسنې د اوکراین د مرستيال صدر اعظم ایرنا ورشوک له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي لدې سیمو د خلکو وتل باید لجمی مخکې بشپړ شي، ځکه سیمه ته د طبیعي ګاز او رسولو شبکې لمنځوړل شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د غراز ویلي چې د دونباس په هغو سیمو کې چې سخته جګړه روانه ده ډیر خلک له وتلو ډډه کوي، خو دا کار باید ترسره شي. هغه پر خلکو غږ وکړ چې دا امکان ولري چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې له میشتو اوسیدونکو سره خبرې وکړي او هغوی ته قناعت ورکړي چې دا یوه اړتیا ده چې سیمه تخلیه کړي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو پرون ناوخته وویل چې روسي ځواکونو د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوي بریدونو ته دوام ورکړ. د اوکراین په جنوب کې د بندري ښار میکلایف ښاروال ویلي چې د خلکو د اوسېدو پر یوې سیمې د لګېدلې توغندي په نتیجه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. الکساندر سینکوویچ په خپله ټلګرام پاڼه کې لیکلي چې د دغې حملې په نتیجه کې د ودانیو کړکۍ او دروازې ماتې شوي او بالکونونه یې ویجاړ شوي دي. چارواکو دغه راز ویلي چې د اوکراین په دوهم لوی ښار خارکیف کې د ښوونځي یوه ودانۍ او په سلویانسکي یو بستمځای په نښه شوي چې د اړول شوو احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی.
په راپور کې مو واورېدل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې د حکومت د اوکراین د دونیتسک د ختیځې سیمې له سلګونه زره اوسیدونکو غوښتي دي چې د روسیې د حملو له کبله له خپلو مینو وزي. په همدې حال کې د روسیې د دفاع وزارت ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته بلنه ورکړې چې د هغه زندان په اړه پلټنې وکړي چې د اوکراین د جګړې په سلګونه بندیان پکې ساتل کېدل او هلته د وروستي برید په نتیجه کې لسګونه کسان ووژل شول. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمې پر دې زندان د دې برید پړه دواړو مسکو او کیف پر یو بل اچولې ده. د روسیې دفاع وزارت ویلي دی چې په دې برید کې د اوکراین 350 جنګي بندیان وژل شوي او 50 تنه نور یې ټپیان دي. دفاع وزارت د اوکراین د وژل شویو جنګیالیو د 48 کسانو د نومونو فهرست هم خپور کړی دی. روسیې ادعا کړې چې دغه جنګي بندیان د اوکراین په هوایی برید کې چې د امریکا لخوا د مرسته شویو دقیق اهداف ویشتونکو توغندیو څخه کار پکې اخیستل شوی وژل شوي. خو د اوکراین پاوځ دا ادعا رد کړې او روسیه یې تورنه کړې چې د دونیتسک په ختیځ کې مسکو پلو بلتون غوښتونکي پر دې زندان برید کړی تر څو د بندیانو د شکنجې او اعدامونو شواهد له منځه یوړل شي. قدر من اوریدونکو، مخکې لدې چې د افغانستان د روانو چارو په اړه تاسو ته نور راپورونه وړاندې کړو، د نن اقتصادي خبرونه واورئ.
تیرونی افغانستان ته د اوسپنې پټلۍ له لارې 15,255 میټریک تنه انتقالات شوي. د طالبانو حکومت د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یاد انتقالات د حیرتان، اقینې او تورغونډۍ بندرونو نه شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې له حیرتان نه 1,322 ټنه، د اقینې بندر نه 1,509 ټنه او تورغونډۍ بندر نه 1,913 ټنه واردات چې ټولیزه کچه یې 48,209 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد دي هیواد ته وارده شوي. یاد ادارې دغه شان ویلي چې تیرونه کې ټول ټال افغانستان نه 4,026 ټنه صادرات هم شوي چې لوی برخه یې ممیز دي. د معلوماتو پر بنسټ دغه صادرات ترکمنستان او ازبکستان ته شوي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي د زعفرانو صادرات تیر کال په پرتله زیات شوي دي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رسنیو برخې مسؤل الیاس نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو له هرات نه شاوخوا 300 کیلو زعفران چې ارزښت یې نږدې 2,00,000 ډالر ته رسیږي صادر شوي. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي په خبره د تیر کال په لومړیو دریو میاشتو کې له دغه ولایت نه شاوخوا 40 کیلو زعفران چې ارزښت یې نږدې 1,000 ډالر او صادر شوي وو. د ښاغلی نیازی په وینا نور صادرات هم کیږي او ښایي دغه اندازه نور هم زیاته شي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه د صادراتو د زیاتېدو لامل بزګرانو ته د ښو شرایطو او اسانتیاو برابرول په ګوته کوي. د افغانستان زعفران د منځنۍ اسیا هیوادونو ترڅنګ اروپایي هیوادونو او دغه شان خلیجي هیوادونو ته زیات صادرېږي، ځکه چې په دغه هیوادونو کې غوښتونکي ډېر دي. او نن په افغانستان بانک افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغاني شل پوله، یو ایرو 2 افغانۍ، یو انګلیسی پونډ 100 افغانۍ شپږش پوله، یو سودریال 3 افغانۍ او یا پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 2 پوله، زر هندي کالدار 1,000 افغانۍ او زر پاکستانی کالدار 300 افغانۍ.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هر کله کوم قدر من اوریدونکو په سر کې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شو یو مطلب او مخکتنه اوریدای شي چې احمد شبر چمتو کړی ده.
میامی هرالد او رسپانه په کابل کې د کرکټ په لوبغالي کې د شپږیز تورنمنت پر مهال د چمې د ورځې پر چاودنه لیکنه خبره کړې ده. د امریکایي خبرونه لیکي چې د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په دې چاودنه کې د طالبانو په وینا دوه تنه وژل شوي او دولس تنه ټپیان شوي دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په یو ټویټ کې دا برید وخندا ویلیکل چې په دې چاودنه کې نولس تنه وژل شوي دي. میامی هرالد لیکي چې اوس د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. په وروستیو کې چې په کابل کې کومې چاودنې شوي دي د اسلامي دولت خراسان څنګه مسؤلیت منلی دی. د داعش دا ډله له 2014 کال را پدې خوا په افغانستان کې فعال ده او د ورځپاڼې په باور داعش خراسان څنګه د طالبانو بیا واکمنۍ ته لوی ګواښ دی. خبرونه وړاندې لیکي کله چې په روسه شکل طالبانو کابل ونیو دوی هم دستي د داعش په ځپلو پسې راواخیسته. من آنلاین خبرونه هم په کابل کې د کرکټ په لوبغالي کې د جمعې د ورځې د چاودنې په اړه لیکنه خبره کړې ده او لیکي چې د بندي امیر او پامیر زلمي لوبډلو ترمنځ د لوبې پر مهال د چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. میل آنلاین لیکي چې کرکټ د افغانانو ډیر خوشی شي او په دې هیواد کې کرکټ لوب ډیر مینوال لري. میل آنلاین لخپل خبرې کړې مقالې سره د طالبانو عکسونه خبره کړې دي چې اسوسییټډ پریس اژانس اخیستی دي. دا عکسونه په کابل کې اخیستل شوي دي. په یو عکس کې د طالبانو وسلوال د شار په منځ کې د یو صغروال ګاډي په سر ولاړ دی. په بل کې یو بایسکل سپاره ته وسله نیولې چې تلاشي ته ودری شي. نور عکسونه هم د تلاشي د وخت دي. د لویدیز یوې بلې خبرونې بیا له افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د یوې افغانې د کډوالۍ کیسه را اخیستې ده. آیرش ټایمز لیکي خاطرې سمیم له نارینه و سره د ښځو د حقونو د تساوي لپاره مبارزه کوله او په همدې تړاو له یوې ان جی او سره په افغانستان کې کار کاوه. د آیرش ټایمز ته ویلي دي چې د دې هڅو ته طالبانو په شرعي سترګه نه کتل نو په دې پسې ګرځېدل. دا به کله یو ځای کله بل ځای پټوه خو دا ژر وتوانېده چې د آیرلند ویزه واخلي او د کورنۍ غړیو هم دا ویزه ترلاسه کړه. خو د هغوی د پاسپورټونو تاریخ تیر شوی و ځکه پاتې شول او د طالبانو د واکمنۍ نوې میاشت پوره شوې به چې د آیرلند ته ورسېده. د دې ترتګ وروسته د دې ماشومان او میړه پاکستان ته ولاړل. هلته پاکستاني پولیسو د دې خاوند ونیو چې بیا د آیرلند د سفارت پاسو خوشی شو او وروسته له نه میاشتو آیرلند ته ولاړل. آیرلند تر اوسه 1545 افغانانو ته ویزې ورکړې دي چې له دې ډلې 29 تنه لا هم په افغانستان کې پاتې دي او د دې کسانو پاسپورټونه نه دي تمدید شوي.
د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه مو له احمد شبر نه واورېده. قدر من اوریدونکو که ځینې برخې درنه پاتې وي یا د نورو ورځو د لویدیزو ورځپاڼو مخکتنه غواړئ وګورئ او د افغانستان په اړه له مهمو راپورونو او جریاناتو او د لویدیز له دریزونو خبر شئ نو د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته ورشئ او روزمره د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه واورئ. ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د نورستان په مرکز پرون کې د یوې ویالې د ترمیم او پاکولو چارې پیل شوې. په نورستان کې د خوړو نړیوال پروګرام لخوا په ویالو کې کارکونکو کارګرو ته خوراکي توکي ورکول کیږي. د یادې ویالې ترمیم او صفایي په دریو میاشتو کې بشپړیږي او په نتیجه کې به سلګونه جریبه ځمکو ته اوبه ورسول شي. د دې موضوع تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په نورستان کې چارواکي وایي د غبیاله له پرون څخه پیل کیږي او تر ډیوی کلی پوری رسیږي چې شاوخوا 15 کیلومتر اوږدواله لري او په تیرو بارانونو کې د سیلابونو او لغرونو د تیګو راخوېدو لامل یې ځنې ځایونه یا بجاړ شوی او یا هم له تیګو او خټو ډک شوی دي چې ورسره په سلګونو جریب ازمکه لوبو به برخې شوی ده. دوی وایي د ویلي صفایي او ترمیم کې به د دریو میاشتو لپاره لسلو زیاتو کسانو ته د کار زمينه برابر شي. د نورستان لپاره د طالبانو د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل
چې لسلو سې خلکو ته د دریو میاشتو لپاره خلک ته ورکړي. نو کوریږي وړي دال او غیره
دغه کانا چې د مرکز نورستان پرونس نه وخت تر دیوی اخره پورې تیرې دوه کلی دا نه استفاده کوي.
خلک هم په پیل شي بیکار خوخ دی وای لیوی خوخ په لویل پاکوي او له بل پلو ورته خوراکي مواد ورکول کیږي. باز محمد او رحیم الله وای
یا طرفا کار وشه زمونگا بعضی دیشه هر خر کشا خوراک دیشه نزدی دیواله واسطه بانده اوات هم خوراک برابر شو او زمونگا هم کار برابر شو زمونگا واله پراخر شو
دا جزیتی و دا انکشاف دیهاد و رمانه نکو منتا یو ویاله ترمی منظور شوی دی هم منتا خوراکی مواد رسی هم زمون کار پکی مخیزی او دا والو مخی دیر زیبه و او فقا کم وقت نکلو او اوس الحمدلله دیر فراغم شوی و میتر والی دی او دیوالون هم کیگی هر شوینا منتا دیر مشکلات حل کیگی.
دا نورستان مرکز پارون کی پا داس حال کی دی اوی ویلی دا ترمیم و صفحی چارو کی لسلو زیتو کسانو تا دا کار پا بدل کی خوراکی توکی ورکول کیگی چی دا یاد ولایت پا لویدیس کی بیا دا سرکونو پا ترمیم کی نزدی 1500 بیروزگارو کسانو تا هم دا خوړو نړیوال پروگرام دا کار پا بدل کی خوراکی مواد ورکوی.
دا نورستان پا مرکز پارون کی دا یوی ویلی دا ترمیم او صفای چاری پیل شوی دی او د خورون اړول پروگرام خلکو ته د کار په بدل کې غنم ورکوي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې نور بسته 19 پروگرام هم لرو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښځه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو د دې خبری مجلې په اورستۍ برخه کې د هم ستاسو غږیز پیغامونه.
بله ازادي راډیو ته سلامونه ورور جانا. د ننګرهار ولایت په حصاره کې غلجای ولسوالۍ او د شیرزاد په ولسوالۍ کې د غویانو یو قسم ته مرز پیدا شوی ده چې دا ډیر ساری مرض ده او ډیر په چټکۍ سره نور مالونه سرایت کوي. نو د صحت عامې وزارت توجه غواړو دغه موضوع ته.
د روزګان ولایت د چرچنو ولسوالۍ د ترغی د سیمې سره په تماس کې ورور. په روزګان ولایت په چرچنو ولسوالۍ کې هیڅ خدمت نه دی شوی. ولسته هیڅ خدمت نه دی شوی، نه مکاتب شته نه مدارس شته او نه روغتونونه شته او نه پلونه شته. کوم عکس چې ما تاسو ته درستولی دی په دې عکس کې تاسو وینئ چې پر دغه کلي باندې شاوخوا رود را ګرځېدلی دی او شاته یې غر دی. کله چې مریض پیدا سي دا خلک ډېر ستړي او ستومانه وي. په دا غرو کې بیا مریض غلی او هلته په بل کلي کې یو پل دی پر اپلای پورې باسي. ډېر مریضان د زیاتو مشکلاتو سره مخ سي، مګر موږ هېڅ پل و شی نه لرو، نه یو ښه مکتب لرو، نه مدرسه لرو، بیخي د تعلیمه پاتې.
ما دا پیغام دی چې دغه طالبانو د حکومت سیم دا پیغام دی چې تاسو بچې راغله تیل ګرانه سو په موږ باندې خوراکي توکي ګرانه سو لار شی ګرانه سو. موږ دا غواړو چې موږ ته تیل او خوراکي توکي شی ارزانه کې نرخانی په وطن کې معلومه کړي.
افغانستان کې اوس حالات د نرخونو په حق د څه راپور ده او دا تاسو په خپل ځای د سترګو وایم چې دا تیل او نفت او ګازو نرخونه یو ځای کې یو نرخ یې ګرځي کې ګرځي چې اسلامي امارت نه په دې کې په دې ته نو جهات او تاکي اور په یو ځای کې یو نرخ یې ګرځي کې په نرخ کې ولاړ کې په نرخ کې خاط کې په نرخ کې دا ولست ډیر غټ ځان دا غټ تاوان دی. یو بیکاری ده خلک به خورو دي. دویم سر نړیوال سازمان وایي چې 3 میلیونه خلک په افغانستان کې به خورو دي. زه خوایم چې 3 میلیونه دي او بیکاری ده، بیچارهګي ده، غریبي ده، خدلو لګي سر مخ دی او دا بلا کې کار یې روزګار یې او نرخونه هم داسې یو ډالر اوچتېږي جګېږي پورته کېږي نرخونه سره هم داسې یو په دوه درې چنده اوچتېږي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
قدر منوریدونکو په څو شبو کې د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نور بس د خبريګي په خبرونه کې به ملالۍ بشیر ستاسو قربانوي خو له هغه مخکې د نن خبرونه په کابل ښار کې نن د 14 غږ واوریدل شو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دا د کابل په شیرپور سیمه کې پر یو کور د توغندي د لګیدو د 14 آواز وو د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته ویل چې په کور کې هیڅوک نه اوسېدل او پیښه هم تلفات نه لري خو د کابل یو شمیر ښاریان بیا وایي چې نن سهار یې د 3-14 غږونه اوریدلی دي په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په مرکز جلال آباد کې د کانګو د ناروغۍ له کبله د لسګونو څارویو د مړینې خبر ورکوي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي چې د ښار په بیلابیلو ناحیو کې په دې ناروغۍ د څارویو د مړینې پیښې شوې دي په بیان کې د ښار له خلکو د مړو څارویو په موندلو او ښخولو کې د همکارۍ غوښتنه شوې یو شمیر پاکستانی رسنیو او خبریالانو خبر ورکړی چې د افغانستان د کورنی کرکټ په شپږیزه لیګ کې لوبیدونکي پاکستانی لوبغاړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي په دې لیګ کې دوه پاکستانی لوبغاړي افتخار احمد او میر حمزه لوبیدل خپل هیواد ته د لوبغاړو د ستنېدو خبر وروسته له هغه ورکول کیږي چې د جمعې په ورځ د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د لاسي بم برید وشو په دې برید کې د طالبانو د چارواکو په وینا دوه کسان ووژل شول د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی اعلان کړی چې حکومت د دونیتسک له ختیځې برخې چې سخته جګړه پکې روانه ده د خلکو د حتمي وتلو پریکړه کړې زلنسکی بیگانه وخت په یو ټلویزیوني وینا کې وویل د دونباس په پراخه سیمه کې سلګونه زره کسان چې د جګړې په زونونو کې بند پاتې دي باید له دې سیمو اوزي او د اروپا په پارلمان کې د عمده ګوندونو مشرانو د هنګري صدر اعظم د توکمونو د اختلاط په اړه د څرګندونو پر مهال د ښکاره توکم پالنې په خاطر غندلی دی ویکتور اوربان تیرونۍ په رومانیا کې د زرګونه کسانو پر وړاندې په وینا کې له غیر اروپایي قومونو سره د نژادي اختلاط په اړه خبرداری ورکړ او وی ویل موږ نه غواړو مختلط یا له څو غیر اروپایي قومونو څخه جوړ نژاد ولرو د امریکا متحدو ایالاتونو دا د جرمنی د نازیانو ویناو ته ورته بللې او ویلې دي چې هیڅ راز توجیه نه لري د هم قدرمن اوریدونکو په پای کې د نور بس دی پروګرام
نور بس دی شکسته سکوت
السلام علیکم ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام ما نور بس دی خبريږي زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري میرحمت صاپای پر مخړي د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما د چهارشنبه په ورځ د جولای په 16 نیټه راپور خپور کړ چې پکښې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه راغلي د یو شمیر مواردو ترڅنګ په دې راپور کې یادونه شوې چې طالبانو د افغان شوزو او نجونو حقونه محدود کړي دي یونما د شوزو د حقونو لمنځه وړل د طالبانو د حکومت یو لپام وړ اړخونو څخه بللی دي همدارز یادونه شوې چې د اګست 15 راهیسې په تعلیمي ډګر کې د شوزو او نجونو په تدریجي ډول د بشپړ ګډون د کار ځای او د عامه او ورځني ژوند نور اړخونه محدود سوي او په ډیری مواردو کې په بشپړ توګه لمنځوړل سوي دي د دې راپور په خبره تشپژم ټولګي پورته شونځوي ته دنجونو د بیرته نستنې دوه پریکړه په دې معنی ده چې دنجونو یو بشپړ نسل به خپل 12 کلنې لومړنۍ زده کړې بشپړ نه کړي کڅه هم طالبان ویلي چې د نجونو د شونځوي د بیرته پرانستلو او شوزو ته د کار زمينه برابرولو په برخه کې به پر یو اسلامي چوکاټ کار کوي خو د افغان حکومت تر سقوط او طالبانو د وخت له رسیدو راهیسې یو کار کال پوره کېدونکی دی خو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځي دروازې لا تړلې دي لا هم شدي په بیلابیلو برخو کې له دندو به برخصوي او په ورستي مورید کې د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت لخپل شمیر شدینه کارکونکو څخه وغوښتل چې پر خپل ځای دي نارینه خپلوان دی وزارت ته ورماری فکری وروسته دی وزارت دا راپورونه په یو ډول تایید کړل او ویل چې د مالیه وزارت د عوایدو عمومي ریاست د کاري فشار کمولو او د کار د چټکتیا په هدف خپلو شدینه کارکونکو ته اختیار ورکړی دی چې کولای سي د خپل کورنۍ نارینه غړي د ځان پر ځای دی ریاست ته ورماری فکری نن په نور بستې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې آیا د یوناما پر راپور کې دا یادونه چې د افغان شذو ژوند محدود شوی کافی دی که باید نور موارد هم یاد سوي وای چې شذې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. د خبرو لپاره را سره په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استاد سایما خوګیانی او د پوهنتون استاد پښتنه بنائی ګډون کوي. او ریدونکو که تاسو غواړئ چې لمر سره خپل تبصری شریک کړی یا پښتني را سره ماتره کړی تاسو کولای شئ چې موږ د واتس اپ ټلیفون ته خپل ژغیز او په لیکلې بڼه باندې پیغامونه پریږدئ. زه به په دې خبرونه کې لمیل منو سره ماتره کړم. د واتس اپ شمیره ده 00420221120. اوس هم زم د خپل میلمنو پر لور زموږ سره غالي خوګیانی د ټلیفون لاري وصل سوی ده. مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي خوګیانی صاحب. مننه
تاسو سلام تاسو سره موریدونکو
لکه تاسو چې واورې دل د مرلګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په خپل ورستی راپور کې ویلي دي چې طالبانو د شذو حقونه محدود کړي دي. دا خبرې مخکې هم په ځینو راپورونو کې سوي دي. نړیوالو ادارو هم دا خبرې کړي دي. د بشري حقونو کمیسونونو او نړیوالو ادارو هم دا خبرې کړي دي. ستاسو په نظر آیا دا کافي ده چې یوازې دا خبره یاد سي چې د شذو حقونه محدود سوي دي که باید موارد یې هم یاد سي چې په کومو برخو کې د شذو حقونه محدود سوي دي؟ د شونځیو د تړل کېدل او د شذو د کار به برخې کېدل هغه عمده مثالونه دي. خو که تاسو په دې اړه باندې خپل نظر را سره شریک کړئ چې آیا دغه ډول راپور چې د شذو یادونه پکې سوي دي دا کافي دي؟
من نه ډېره زیاته لکه څنګه چې دا یو واضحي حقیقت دی د یو رسو میاشته چې طالبان حاکم شوي دي او د جمهوریت نظام سقوطو کې موږ ګورو چې پس هغې نه د ښځو ژوند لږ نه چې ډېر زیات محدود شوی دی. په څو عرصو کې اول دا چې مکتبونه په اول کې بېخي سرتموم دو بند کړل، بیا وروسته یې د شپږم صفحه پورې اجازه ورکړه. د شپږم نه د مثلا دولسم پورې تقریبا دغه د یو رسو میاشته چې جنکۍ مکتب ته نه ځي او ډېرې زیاتې د امید دي او خفه دي. یعنی یو نسل زموږ د تعلیم نه پاتې کېږي او دې سره به ټول نه اتمن شل کاله به نور وروسته ځي او د هغې تر څنګ د کار زمینه او د کار زمینه خو یو خوسته بالکل محدوده. په دې کله چې ټولو ښځې جواب کړې په کورو یې کړې ډېر محدودې معلمینې مکتب ته تللې، نو غیر هغې نه په نورو وزارتخانو کې په نورو ادارو کې ښځې په کورو شو بالکل. او د ټول نه بیا ډېره جالبه او د خندا وړ خبره خدا ته چې وزارت والی کې خوسته وي ستاسو خپلوان راولېږي. یوه ښځه چې په عوایدو کې کار کوي ته به هغه مسلکي ده، هغې به اقتصاد پوسته یا بلته تجربه لري، هغې بلته کار کړي. مثلا کېدای شي د هغې خاوند یو افسر اوسي، کېدای شي هغه یو معلم اوسي، هغه هلته به کار کېدای شي یو بېسواده په کور کې وي ورسره څوک هغه هلته کار کولی شي که نهشي کولی شي. تاسو خپل ځای ته خپل خاوند راولېږي، خپل ورور راولېږي، یو مارم راولېږي چې هلته کار وکړي. یعنی د کار زمینه بالکل په ښځو باندې 80% 50% مثلا دا محدوده شوه او ښځې په کورو شوې. دغه تر څنګ مثلا تاسو ولیدل چې مثلا بل فرمان صادر کړي چې ښځه باید د محرم نه سفر نشي کولی، چېرته نشي تللی. ښځې ډېر زیات مشکلات لري، اکثر مریضې دي، دا د کور سرپرستانې دي، یا مېړونه شهیدان شوي دي یا مړ شوي دي، یا په کور کې څوک نه لري. دوی دپاره د باندې ګشت ګزارې دي، خارج ته تګ راتګ، یا خلن تر دې پېښوره پورې تر نور ځای د خوس امکانات نشته. تر ایران هم پورشو ته هغوی ته ځم یو سلسله مشکلاتو لري چې دوی نشي کول بې محرمه سفر وکړي. یا همدارقم مثلا زموږ ښځې اکثرا ډېرې حقوقي قضایې په سرغالۍ کې لري، په محاکمو کې لري. دوی چې کله هلته مراجعه کوي اتمان ورته چې تاسو محرم څوک دی څوک راغلی دی بدون دې چې بس موږ دې ته منتظر اوسو چې آیا دا فیصله دو په ګټه ده که دو په تاوان ده. مګر دوی هلته محرم غواړو، کېدای شي د خپل محرم سره د لانجه ولري، کېدای شي ورسره د کورنۍ تاوتریخوال اوسي، کېدای شي د میراث مسله اوسي، کېدای شي د لیور سره د مسله یوه لانجه ولري، دی بل محرم ونه لري. نو دی هلته محرم ته راغواړي او دې نشي کولی چې ډاډه زړه سره وایي ته لاړ شي، دا چې ډاډه زړه مثلا محکمې ته لاړ شي چې د خپله قضیه مخته یوسي. نو ښځې ډېر زیات مشکلات لري او موږ تاسو وویل چې د بیان ازادي مثلا یو څو ښځو تابو کې چې پورته کړې هغو سره هغسې برخورد شو، مثلا توهین شوې، بندیانې شوې، اختار شوی یعنی د بیان ازادي نه سوال د مطبوعات مو تاسو ګورو چې ځینې برنامه مخه مزي پدې رقم محدود شته باندې خاص کې کار کوي اکثره مثلا رادیو باندې خود شوی د تلویزیون په همدا رقم نو مشکلات دې ځتی خصوصا د خوځ لپاره او پات شوه چې ملي متحد د راپور ورکوي چې مثلا یا مثلا د ادارې د راپور ورکوي چې خزو حقونه دلته محدود شوی دي دا بسنده پتی ته نه دي چې دوه باید عملی اقدامات وکړي لکه څنګه چې دوس تروسه طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې دوی باید ورسره کښېني ورسره خبرې وکړي او مثلا د دوی نه باید تضمین اول باید اخیستل شي په دوخه دوه کې دوی باید تضمین ورکړی وای چې د ښځو سره څه رقم برخورد کړي متاسفانه چې هغه وخت کې امریکایانو فقط غوښتي چې دین خپل کړي چې نور د افغانستان د ښځو په کیسه کې نه شوي چې مثلا د افغانستان د ښځو په کوم حالت دي هغه شل کاله وړاندې چې دو کوم ژوند درلود هغې نه بتره شو یعنې ښه نه شو د شل کاله د خلکو قربانۍ د خلکو مبارزې د هر څه دال اوبو یوړو یعنې هېڅ پلاسترار نه پیلونې پر اوس مونږ نه ده هېڅ کړې خوله نو په دې خاطر باندې اول کې باید دوی دا کار کړی ګچ هم پولیسي چې ډېر چغې وکړي چې باید دوی نه قوي تصمیم واخیستل شي مثلا خصوصا نړیوال سازمان باید دا کار وکړي د دوی د مذاکرات تر پنځ وخت یو څوک وي چې دوی ته تصمیم واخیستل شي چې په اینده کې د افغانستان د خود سره کوم سلوک چې دوی شروع کړی مخکې کول باید بیا ورسره ولیکي
مننه ډیره
راځم مثلا په دې حکومت کې شریکیږم یا مثلا موږ او تاسو کوم څه نه شو به ټول حکومت دوه سره وي موږ کې دې شریک شي او مثلا د جمهوریت سره مذاکرات کوي خو بیا چې د افغانستان هو څه کوم نقصان تاوان نه لري چې کوم لاسترول نشي دوی لري دا به هیڅ کی
ډیره مننه خو ګرانې سب زبرت تاسو ترځم اوس هم اوریدونکو زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه استاد عائشه احمد زی له موږ سره د ټلیفون له لارې وصل شوې ده احمد زی سب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي
ډیره زیات مننه تاسو نه هم څه مونږ ته وخت راکاو د دې برخه کې مننه خپل نظریات وړاندې کوم
ډیر مننه تاسو ووریدل چې ملګرو ملتونو خپل ورستۍ راپور خپور کړی دی په هغه کې د بشري حقوقو وضعیت بیان کړی دی یو شمیر موارد یاد کړی دی چې پکښې د شوزو له حقوقو څخه د طالبانو سرغړونی هم یاد کړی دی تاسو په نظر په دغه سرغړونو کې د ملګرو ملتونو راپورونه یا نور راپورونه کوم موارد باید یاد کړي تاسو په نظر چې هغه مهم دی د نجونو د زده کړو او د شوزو د کار ترڅنګ
د خوځو د حقوقو په اړه باید وایم چې خوځو ته اسلام حق ډیر ورکړی دی خوځو ته د اسلام کې آتاه د قران کریم کې او مکمله سوره د خوځو په نامه راغلی ده په قران کریم کې ذکر شوی دی چې هغه څوک چې زده کړ لري او هغه څوک چې زده کړ نه لري آیا دا سره برابر دی دی ویل جواب کوي چې نه هرگز نه نو دلته بیا مشخص نه دی کړی چې آیا دا د نارینه دی ووایي خزینه دی نه هلته مؤمنان ښودلې دي خزینه او نارینه ټول اما متاسفانه بدبختانه چې دلته په افغانستان کې نه پوهېږم چې دا څه رقم خلکي واکمن دي آیا که د اسلام اړخه هم ګوري دوی په حساب ملامت دي ځکه چې اسلام کې دا رقم شی نشته چې د ښځو په کار د ښځو په تعلیم په دوی پابندي ولګول سي او که د بشر د حقوقو له اړخه هم ګورو په هغه کې هم دا نه دي ذکر شوي چې په ښځو د پابندي د کار او د حقوقو د درس ولګول سي زه ما ته خپله معما او تعجب ده چې دغه څه رقم خلکي دي دا څوک دی هاتلند د دوه شاته څوک دی او بل خونه ملاله متحد دا خبرې کوي ته د خوځو حقوقونه په افغانستان کې پایمال سوي دي تبان د خوځو حقوق په افغانستان کې پایمال سوي دي تاسو د حقوقو د بشر له اړخه څه کوي څه همکاري کوي دا خو یوازې په ویلو نه کېږي چې په یوازې په ویلو وسی چې د خوځو حقوقونه پایمال سوي دي په افغانستان کې تاسو عملی اقدام څه شی ده چې شاید څه اقدام کوي سي باید هداقل دا راپورونه چې دی خبروي دا راپورونه په دې هداقل یو لار د حل ورته باید ولټول شي لار د حل طالبانو ته منطقا دلیلن دلایل وویل شي چې نظر په کوم دلایل که رسم و عنانات و رواج هم یې دا رقم نه ده رسم و رواج و عنانات هم دا شکل سر نه لري چې په ښځو تعلیم دی بندیز ولګول سي او د ښځو په کار او زمینه د برابره نه سي دا نو د حکومت کاروبار ده د حکومتي چارواکو د یو مملکت په سطح کار ده، یو د یو کور و کلی کار ده. نو طالبان دلته دغه خلکو ته هم داسې فکر کوي، د حکومت هم داسې فکر کوي چې دا د یو کور کلی یو موضوع یو مسله ده. د مثال لوی مثال دا ولې دار ده چې په تېره ورځ وزارت مالیه کې هو حکم کړی داسې هغه مېرمنې چې په دې ځای کې کار کوي د خپلو ایواز باندې دی خپل نارینه را معرفي کړي. یو مېرمن دا د حقوقو نه فارغه ده، یو له اقتصاد فارغه ده، هغه په مخ خپله برخه کې تخصص لري، په خپله رشته کې تجربه د کاري لري. د هغې کور کې یو ورور ممکن ډاکټر وي، ممکن انجینر وي، ممکن بیکاره وي، هغه دغه برخه کې معلومات ونه لري. دلته ونه نو دا څنګه کوئ چې هغه لاړ شي هغه په غږه کې وګمري چې ته راسه هلته کار وکړه؟ ممکن یو څوک ورور بل یا پلار یا ورور یا مېړه یې خاوند یو بل چېرته وظیفه ولري، هغه د خپله وظیفه پرېږدي، راشي د خپلې مېرمنې وظیفه د مخته بوزي. یا داسې خلکې دي چې نه ورور لري، نه پلار لري، نه خاوند لري. آیا هغه نو ښایي هغه څه وکړي؟ هغه د بیرون نه یا کوڅې نه یو نفر راکش کړي راسي هلته د خپل په یواز باندې هلته نفر کېدي؟ زه حیرانه پاتې یم. بعضې اوقات داسې سړی تعجب پاتې کېږي دا منطقو ته، دغې خبرو ته، لیدو ته حیران پاتې چې آیا دا د حکومت په سطحه خبرې دي، د یو مملکت په سطحه خبرې دي، او که دا یوازې هغه د وړو ماشومان به تر ټول سو یو ځای کې ګوډي بازي به کوله، یو ساتیري به څه کوله، د هغو د خپل د منځ چې یو په ځان ملک کې، یو په ځان پاچا کې، یو په ځان په حساب د مخه د خپلې دغه ساتیري په خاطر باندې، آیا که دا د دغه رقم ساتیریو خبرې دي؟ نو زه دلته حیرانه مونږ ته هم معما ده، هم تعجب ده، هم خندا ده، هم ریشخند ده. په یویشتمه پېړۍ کې یویشتمه پېړۍ ده، په د عصر و زمان کې، د وخت کې افغانستان یو معجزه مملکت شو په ټوله نړۍ کې، په ټوله د مځکې په کوره کې که نظر په دا رقم عرف و عاداتو عنعناتو دا رقم قویداتو تغییراتو ته سړی ګوري کې دا یو معجزه ده، یو معجزه مملکت ده. په دا رقم شیانو کې شاید اسدالله بل جایزه هم وګټي، په دا رقم پاسماندګۍ یا قفادګۍ کې. نو زه د ملګرو ملتونو نه دا خواهش لرم، دا هینه او ارزو لرم چې تاسو دا راپورونه په یواز باندې عملي اقدام وکئ. عملي اقدام هم سیزي طالبانو مشرانو سره کینئ، منطق دلایل ورسره ووایه، د نظر په کومو دلایل، په کومو منطقو باندې. حتی د علماو شورا، د اسلام د علماو شورا راټوله کړي غونډه کې عالمان ورته کښېنوي چې په کوم منطق، کوم دلیل باندې هغه ده چې ښځه د درس نه وایي، ښځه د تعلیم نه کوي، ښځه د کار نه کوي.
ډیره مننه احمدزی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. خو ګرنی صاحب، تاسو واورېدل چې احمدزی صاحب هم هغه ټکي ته اشاره وکړه چې د مالیه وزارت یو شمیر کارکونکو ته ویل سوي د ښځینه کارکونکو ته چې خپل نارینه دی پر خپل ځان د ځان پر ځای باندې معرفي کړي. تاسو واورېدل چې د طالبانو د مالیه وزارت ویلي دي چې د عوایدو عمومي ریاست، د دغه وزارت د عوایدو عمومي ریاست د کاری فشار کمولو او د کار د چټکتیا په هدف خپل شزینه کارکونکو ته دا خبره کړې ده. ستاسو په نظر په دغو دوو الفاظو کې چې دوی ویلي دي د فشار کمولو او د کار د چټکتیا، دغه دوه الفاظ تاسو په نظر څومره ستونزمن دي؟ ستاسو په نظر آیا شزې رښتیا هم د کار فشار نسی کمولای، او آیا شزې رښتیا هم د کار د چټکتیا مخه نیسي چې که دوی په یو ځای کې په یو اداره کې کار کوي؟
د دوی خبرې خپله ضد نقیز دي. هلته وایي چې موږ د کار د فشار دپاره او دې لپاره چې کار سرعت واخلي نو خو همدا خبره کړې ده. هلته ښځې مسلکي دي، دا خو څه د بار وړلو خبره نه ده چې ښځې باید بار ډېر جګي او سړي جګولی شي، ښځې نه شي جګولی، شاقه کارونه دي. دا خو نه خو پوهېږو موږ، تاسو ټوله وایي سم خو هم پوهېږو چې اوایي سم سړی مسلکي نه وي، هر څوک کار نه شي کولی. چې ښځه سم مسلکي ده، هغه دې راغوښتې وي او هم به د کار فشار کم شوی وي او هم به هم کار سرعت پیدا کړی. هغې په یوه شي داسې سړی تاسو ته راولي د هغو د فامیل نه، د هغو د خپلوانه چې هغه مثلا مسلکي نه وي، هغه به تاسو څه د کار فشار در باندې کم کړي، یا به هم کار سرعت واخلي، یا به هم کارونه زر وشي. مطلب دا ډېره بې منطقه خبره ده او ډېر بې منطقه دلیل دی. نو په دې خاطر باندې چې دوی بله بهانه نه ده، دا بهرۍ کړې ده. او زه فکر کوم چې په یو تعداد اداراتو کې خو د ویلو تاسو مرض تاسو معاشونه کور ده کوو. ما لپاره دا هم ډېره جالبه وه چې سړی کار کارونه کې خیرات ورته کور ورکوو، داسې معنی لري.
ورته ماش حقوق ورکوه ابه زه طالبان چاغلی مو زه معلمه هم په مکتب کې اداري معاون هم نشه اداره کې لسی پرنګار هر کې موږ ته یو کال ویریم کال ماش حقوق راکه به اوس هغه ماش کته کې نو کېدای شي دا خویندې مثلا چې کوم یو ته کوس ماشونه په کور ورکوي کوم راغت ورکړ دي پسې نه هم په کته کې دا خبره ډېره بې منطقه ده ځکه هر څوک پوهېږي خپله رشته پوهېږي هر څوک پوهېږي خپل تخصص پوهېږي هر څوک پوهېږي خپله تجربه پوهېږي چېرته چې کار کړی دی کار کولی شي نو زما په نظر باندې دا صحیح خبره هم نه ده او بې منطقه خبره هم ده او باید ښځې راغوښتې چې دلته کار کړی وی چون دوی مسلکي وي دوی په یوازې کې کار کړی دوی په وزارت والی کې اتمان په کلونو کلونو تجربه لرله نسبت ته چې دلته دعوت ورکړي چې تاسو لاړ شئ د خپل کور نور کسان یا نارینه هم سره معرفي کوي او دا دنیاوال ته وکړي شاید هغوی لپاره هم ډېره جالب او خوندوره په دې وي چې یو اداره کې په یو مؤسسه کې په یو نهاد کې چې یو سړی مثلا تجربه لري د تجربې په اساس مقررېږي د تحصیل په اساس مقررېږي د رشتې په اساس مقررېږي دلته به یو کس چې هغه هېڅ د هغې سیستم سره بلد نه وي هېڅ آشنایي ونه لري هغه راغواړو د هغې په استادو کې شمان کار فشار کم شي
مننه خو ګرنی صاحب احمد زی صاحب تاسو څخه به دغه پوښتنه وکم په دې ورستوي کې پر شو زبان چې ځینې محدودیتونه لګیدل دي د کار څخه دوی شړل سوي دي دوی تویل سوي دي چې په ترانسپورت کې اواز باید ناست نیوم د مخ په سیټ کې ناست نیوي او ډیرای شو زموږ تویل چې دوی مجبور سوي دي چې یو درباس موټر کرایه کې د دې پر ځای چې یو سیټ په خو به د یو سیټ لپاره کرایه ورکول اوس د بس ته موټر ته مجبور وي کنه ولاړی به وي او هیڅوک دغه جرأت نه کوي چې دوی خپل موټر ته پورته کې دغه شاري موټرونه چي دي په ځینو مواردو کې شذو دغه شکایت هم کړی دي چې دوی د محرم پراته و ځینو ادارو ته نور پرېښودل کیږي کله چې دوی ورسي حل تور تول کیږي چې تاسو باید خپل ځان سره یو ناري نه خپلوان ولري چې تاسو خبره واوریدل سي ستاسو په نظر دغه یو نارینه ته د کورنۍ یو غړی ته چې لمخ کې لا د شذو سره کېدای شي چې ورسره ظلم او زیاتۍ کاوه څومره برلاسي ورکوي چې نور هم شذې وځپي او له دوی سره تاو تریخوالی وکړي
مننه بیا هم ګرانې خورې که چیرته وګورو د هر خبره د دوی یو خندوره خبره ده هر خبره ای د سه دی خندا ور خبره ده هر خبره ای د سه په حساب د منطقي او دلیل او د سه دی ویشرانه خبره نه ده دا صرف د ماشومانه خبرې دي ته یو مرمن او دا حقیقت لري رښتیا هم په دلته گشت او گذار کې په خاصو په مرمنو قیدات وی دي په موټروانانو قیدات لګیدل دي چې تاسو به محرمه مرمن باید جګه نه کوي زو ګام ګام تکرارم د سیمرمنې دي د منګا په افغانستان کې د منګ په هیواد کې ته هغه محرم مثال نه لري مېرمنه دا زوی نه لري یوازې لورانه لري خاوند نه لري مثال یو مې و دلکې دا هغه ورور نه لري واده نه د کړای څه خاوند ولري نو دا خلک او مجبور او مکلف دي چې لاس یو مری ډوډۍ ځان ته د بقا لپاره د ژوند لپاره کار وکړي زار وکړي یو په حلال یو ډوډۍ هم ځان ته پیدا کړي نو دا خو په دې مان دا خو ډیره سخت ده ډیره په حساب مشکله ده چې تر بدون د محرمت حرکت نه شي کولای چې له کوره ونوځي در حال چې په اسلام کې دا بیا هم تکرارم چې دا نشته دا شوین دا خبرې نشته په اسلام کې حج بیت الله شریف ته مېرمنم دي نارینام دي په نارینا په مخ یو سجده کوي په دې په نارینا مخه کې نارینا یې شاته خزینه دي سجده ورته کوي شاته بیا دغه نارینا د دغه سجده کوي په طواف کې خزه مر یو جای ولر دي زاري کې وزر زاري کې الله ته په جنا باندې دي دا نه وایي چې څوک دي دا نر ده تاسو زده دا تاسو څوک نه کوي نو در حال دا علت اصلي چې شه د اسلام دا حق ور کړای دا بي بي عائشه رضی الله عنها په یو ځای تجارت سفر ته ګټه ګرځیدله یوې خو په تل کله به شام ته تل کله به مکه ته تل حغه وکړه په حساب ول محرم نه محرم خبره نه و نو دا خبره د محرم نه محرم خبره دا یوازې د دوی د اسلامي د اسلام له نگاه نه ده بلکې د دوی واضح کچې ته زم د څه مسخامه خبره وکما دا خېټولوژي خبره ده خېټولوژي دوی خپل خېټ نه دا خبره دی راوستلې دي او دا خبره دي کوي ترای مجبور کیږي چې د دې د اندو په شکل سره مسخرامه خبره وکړي نو د دوی ها
هیڅ کړنه وړنه د اسلام په حساب اسلام سره په تضاد کې ده. دوی صرف اسلام د بدنامولو په خاطر دا رقم دا کارونه مخته بیایي. په څه رقم وکوی سي د خلکو زړونه د اسلام نه تور کړي؟ نو دوی قطعا د اسلام عاشقان نه دي، دوی د اسلام لیوالتیا نه لري، دوی د اسلام د بدنامولو په خاطر راغلي دي او غواړي چې اسلام په او هیواد افغانستان کې نه په ټوله نړۍ کې خلکو ته مانده هغه وروخي، نظام وروخي.
احمد زی صاحب زه تاسو ته بیرته راځم، او خوګانی صاحب تاسو څخه په دې اړه باندې خبره پوښتنه وکم چې څومره مهمه ده چې چارواکي د دې پر ځای چې د ټولنې نیمای قشر ته وایي چې تاسو پر کور کښېنی، څومره مهمه ده چې باید امنیت ورته رامنځته کړي، امنیت تامین کړي چې خلک ټول د خوندیتوب احساس وکړي او په آزاد توګه تګ راتګ وکړای سي، او بیره ونه لري چې شتي باید دغه بیره ونه لري چې زه باید د کور ونه زمنو د خپل امنیت په خاطر باید په کور کې بندې سم.
د انسان په ټولو حقونو کې اول نه حق دغه د امنیت چې دغه امنیت خوندي وي او ژوند خوندي وي. نو دا د طالبان چارواکو لپاره ډېره ضروري خبره ده. کوم نقطو کې د افغانستان مثلا د اوس جنګ روان دی، دغه جنګ ته باید خاتمه کېږي، ځکه هلته موږ راپورونه ګورو اورو چې مثلا جنګونه دي، خلک روزمره مهاجر کېږي او ځینې سیمو کې موږ انفجار انتحار شاهدان وي. اوس هم مثلا مسجدونو کې انفجار کېږي، د سړکونو پر سر باندې بمونه الوزېږي، د سړکونو پر سر باندې انفجار کېږي، د مکاتب مخته کېږي، او د دې تر څنګ مثلا خلک ډېر خلک شاید ځانونه خوندي احساس نه کړي. ډېر زیات علما د افغانستان په شهادت ورسېده، سلفیان خو ډېر زیات په شهادت ورسېده، او نو په ځینو منطقو کې لکه ننګرهار کې کابل کې داسې مرګونه ډېر زیات دي، او سرحد دو شي دوی عمومیه پیدان کړي. مګر موږ بیا هم ګورو چې کله کله زمونږ د مسله قواو منصوبین یا مثلا نابلس د امنیت د امنیت انګلیس سلامعلیکم رئیس په خوست کې مثلا وال خوست کې شهادت رسېدلی و. دغه سو قضایو مخه باید دوی ونیسي، که دوی دا کار کوي صحیح کار نه دی، ځکه وروسته د اخ نه باید دا کار کول بیا دا مناسب کار نه دی، او که چېرته دوی نه کوي باید امیر نه پیدا کړي او ولس یې باید وښيي. نو د دې ما خپل چې دوی ډېر ډېر وړو وړو خبرو شي ګرځي چې مثلا ښځه کار ته نه ځي او ښځه تعلیم نه پاتې شي. دوی مخکې ډېرې زیاتې اساسي خبرې پرتې دي، ډېرې غټې خبرې پرتې دي. دوی غواړي چې واقعا دوی خلک رسمي ته وپېژني او خپله داخلي مشورت باید دوی ترلاسه کړي. او اوس موږ تاسو ولیدل چې په هغه جرګه کې یعنې ښځې بالکل دوی د سیاسي مشارکت نه محروم کړي دي. ما خو فکر کول شاید یو څو خزه چې هغه مثلا یعنی طالبانی فکر ولري د هغه دعوت کی او خپل د خپل نوایندګي بس چوکي خیر هر څوک په اړه مفکوره متاج خزه وي زموږ هم جنسوي مختبیا ما هم د قناه توړ و چې څو کل تنه سه پجرګه کی د خپل نوایندګي کړي یا خلن د خزه په دغه مسایل باندې ټول دنیا نن پوریږي او خبرې پکې چې مثلا دوه تعلیم او د کار حق ته او مثلا نور حق دې ته متضرر دي یا منځ ته لیدي بده باندې څوک باسو کې دوی اطمینان ورکړي ولسته. مګر موږ د چه دې راځي د انتیر شو نه چا په باسو کې او نه چا وښنه وکړه او نه چا د خوځو نمائندګي وکړه. یعنې دوی هلته دغه نیم قشر باندې بېخي سترګې پټې کړې دي، اسان دوی ورته د بشر په سترګه نه ګوري، فقط دوی ما خبر ده چې ښځه یا پور ده یا په ګور ده او په کور کې بده ته کارونه کوي او بس مکیږي به وي دوته وی نور دا غره په ټولنه کې دوه بهي اندې مهرجار څنګه محروم کړی دي او دوه د بتلان خاطر را کش کړی دي او دوه دا خبرې نور بے معنی هم دي. فکر کوم چې ډېر دي ته د پانسان خو په دنم چې یو کړی دي باندې مثلا چې یو کړی نړۍ ټولنه دې خبر ته مثلا ډېر دي ارزښت ورکې وای وي دي. مګر عملی اقدامات نه کړو موږ دا ومن پدی وي نړۍ ټولنه دې باید عملی اقدامات کړی وي. دوی باندې فشار نه راوستي وي دا ول به دوی ته تضمین نه غوښتي چې افغانستان څخه دغه حالت نه کړي. نو زه څنګه کوم نو د ډیر اساسي کارونه پرته د مخې دین چې دوه فلم دي شاید توجه کی چې مثلا د خزه مسله ده یو ځکه خزه مسله ده دوی نور کارونه هم پاتې دي. افغانستان اقتصاد ته موږ ته سګور چې نو چا خبر د سم سره ضربي هم دا اوس پنځه ته سره نه خلک په افغانستان کې یو لږ سره مخامخ دي. موږ ګورو هر مقام چې دی باندې د کور نه وځو د سرکوب څخه قطع قطر خزه ناسي قطر قطر ماشومان ناسي ځلېږي یعنی ګدایي کوي. نو دا حالت به دوی په پټه کې خبرې دوی په افغانستان خو څه کار ته نه برابر کړی وي. هم دا اوس مثلا نه غواړم قراردادونه ډالر موږ نه پېږو چې دا په کومه ریالټي دوی ورکی دوی څنګه ورکوي. کله مثلا په $200 ورکوي، کله په $300 ورکوي. رسمي قرارداد خو یې ریالټي ورته ټاکل کیږي، ځنه په کوم څنګه هر ورځ تغییر کوي.
دغه باید دغه شنجو باید چې خاخه افغانستان خو باید حساب ورکړل وي او دغه ته څنګه خو باید دلته ځنه په افغانستان کوم دغه مالونه چې دي کوم دا څه باید دوی د کار زمينه برابر کړی وي هغه څوک چې دوی سره همکاري کوي څوک چې دوی سره کار کوي دوی ته باید زیربنایي پروژې پیدا کړی وي نو دا یې باید نه کېږي چې تاسو بس ټول توجه ښځې ته وي او دا صحیح کار نه دی او ګمان کوم چې شاید دغسې نظامونه ډېر زیات دوام ومومي کې ځکه هغه ظلم چې هاته رسېږي دغه نظام خپله پخپله د منځه ځي او دوی د خو سره همدا کار شروع کړی دی.
ډیره مننه خوګیانی صاحب. اوریدونکو تاسو د نور بس د خبرونه واورید از مرجغله ازادي رادیو اوري په دې خبرونه کې لمر سره د ولستي جرګه کې د ننګرهار د خلکو په خواني استاد سایما خوګیانی او د پهنتون استاد عائشه احمد زی ګډون وکړ. بل اونۍ په بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.